Ergo, la Federazione Russa by a Taifi Alonis, Azoye Madani, Afonston, Khonum Ho, Khabar Nigoran, و کسای دیگه که در قضای افغانستان به طرف هستند و
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس موخه لاساتې راډیو ناوړي اوس د ازادي راډیو خبرونې څلور وش ساته دوام لري د سار لښ په کوه د مخام تش په کوه په لاندو څپونو د 35 مترو او د مخام لښ په کوه د سار تش په کوه په منځني څپا د لښ په نوي د خبري خبرونه په خبرونه پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهراً هڅه وکړه روسیا د توه هڅوي چې طالبان د تروریستي سازمان له لیست څخه وباسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې په پرانیست غونډه کې ونه ویل چې آیا مسکو به بالاخره د طالبانو نوم له دغې نوملړ څخه وباسي او کنه. د هغه د خپلې وینا په یوه برخه کې له طالبانو د الویدیزو د بندیزونو د لرې کولو او د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا سرګی لاوروف لالویدیزو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغولې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو پر مچ روسیې کوربه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیست وینا کې وکړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیزو د بندیزونو د لرې کولو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له 28 میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه هم درنګه وویل شو دغه پروسه باید سیاسي نشي. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندې او د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبلل. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل او د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه چې کارتیاوې په راتلونکي کې بیا هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخي سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې نمړی ځل دی چې خامنه ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپای پازران انقلاب سوکولو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته و. متحده ایالاتونه په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندي برید وروسته سلیمانی په برید کې پنه کړ. ول شوی چې د خامنه ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصر الله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې ووژل شو د بیرو دوه مراسم هم ترسره شي. د روسیې په جنوب کې الویدیز ورونژا سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د ویبلټ الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوه لویه ډیپو کې ولګېدلې ده. د خبره د سیمې والی الکساندر ګوسف نن پر ټلګرام چینل کې ویل دي چې د انسسکی په سیمه کې چرته د تیلو دغه ډیپو ده د روسیې د هوایي مدافع لخوا په ډزو کې د نسکورو شو ویبلټ الوتکو ټوټې راغورځېدلې وي چې په نتیجه کې د تیلو په یو تش ټانکر کې اور ولګېده. تر اوسه د مرګ شوبلې راپورونه نه دی ورکړل شوی. د سیمې د والی په خبره د اطفایي کارکوونکي هڅه کوي چې اور مړ کړي. او د ښځو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. نمړی د هند او نیوزیلند ترمنځ ده او دویمه لوبه د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عربي اماراتو کې پیل شو. په نمړی ورځ بنگلاديش سکاټلند او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. نړیوال وایي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه زپون کړي، خو په دې سره سلا شوي دي چې د طالبانو لخوا پر ښځو وضع شوي بندیزونو د طالبان ترمنځ هم اختلافات رامنځته کړي. خو دغه اختلافات په کومو مسایلو کې دي وړاندې درته په راپورونو کې وایي. نورستان ته ورځو چې هلته یوه کلا د ړنګېدو سره مخ ده، خو دا کلا د چا ده؟ ولې
هغه باغ چې سمسور او رنگا رنگ په میوه سمبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای، هغه د خاورې سره خاورې شو، هر څه ګډوډ شو.
باندې باندې د کلا په اړه نور جزئیات هم درکړو. ورځنده به هم ورشو چې د سیمې اوسیدونکو خوشاله دي چې د چرګانو فارمونه بدل کړي.
داس وخت براز چې نور ولایتونه به موږ د روزګان په شرګان باندې چلی، یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګراو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نور مطالبه هم شته، نړیوال موضوعات ته هم تمکی و مسلم وړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوی پلان یو برخبولي. دغه درې د خزو د حقونو د دفاع لزین نور بنسټونو سره په ګډه د افغان خزو د وضعیت د څرنګوالي په اړه په تازه خبر شوی راپور کې ویلي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دوی داسې فرمانونه پلي کړي چې د خزو د حقونو د بې ساري کړکیچ لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان خزو اونجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یا یو ان وومن د خزو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلي او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوی پلان برخه بللې ده. د غیداری پرون پنج شنبه د اکتوبر 3 په خپل ایکس پاڼه د افغان خزو د وضعیت په اړه په خپور شوی راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د خزو د حقونو بې ساري کړکیچ لامل شوی دی. د راپور په ټکو د لګول شو محدودیتونو له امله افغان مېرمنې له زیاتېدونکې انزبا او ناهیلۍ سره مخ شوي او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو له کبله د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخ پر ډېرېدو ده. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په راپور کې له نړیوالې ټولنې په ټینګار غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د خزو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغان مېرمنې او د دوی د حقونو فعالانې هم وایي د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله یې ژوند له کړاو ډک دی او د ښې راتلونکي لپاره هیلې نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې خزو ته د اضافي وګړو په حیث کتل کیږي او اصل او ترزخ نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. دا غوی غږ نه اوریدل کیږي او رس تر بلې خزو د تیارو خواته ډیر وهل کیږي.
د خزو د حقونو فعال مسوده کوستاني هم وایي وضعیت له هغه هم خراب دی چې پر راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لتري حقیقت څخه خالی نه دی. روان وضعیت نه یوازې په ماوز مپسې په نورو مېرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې لرواني او زهني په لور ډیر بد اغیز کړی دی. دوی موږ ته څه پریښودل؟ لسته کړو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول لومړني حقونو ټول یې له موږ اخیستي، هر څه مو له لاسه ورکړي او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان مېرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په نهاوې او مکلنۍ سرمنشي ځکه ویلیو چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلاري په دقیق ډول د جوړ شوی پلان یو برخه بللیوه. بل پلاو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دینی عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او آن د یو شمېر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي او دا به د دوی واک وګواښي. په ورته وخت کې د سیاسي او مدني چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغېز وکړي او په ټوله کې د طالبانو ایدیالوژي خطرناکه ده. ورزو سنکه کړته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتګ او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان په خپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. راپور کې د سپتمبر په لومړي کې د افغانستان شمال او لویدیځ کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده غیر معمولی سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیتیدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبان حکومت کڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانکسي هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرامین را که ملا حیبت الله
پرتل شک ها فرمانونه چې ملا حیبت الله اصلی کوي و اعلانوي ډیر طالب چارواکي ورسره موافقت نه لري، لکه څنګه چې افغانان او نړۍ ورسره موافقت نه لري. د حیبت الله شاوخوا ته یو محدوده کړی ده چې دا قوانین منی. د طالبانو ترمنځ مخالفت موجود ده، خو دومره نه ده چې دوی برخلیک بدل کړي.
سرنوشت خود را دیگران رقم بزنه.
د بشری حقوقو مدني ټولنې فعال رقیه سعید بیا وایي
د یو شمیر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبی رهبر لخوا صادریږي یو شمیر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایدیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې جګ پړی مشر هاشم سیف الدین چې د پخوانی مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کېږي په یو برید کې په نښه شوی دی. د نوموړی څوک دی او له دغه برید وروسته د برخلیک په اړه یې څه ویل کېږي؟ ورزو نوریاس نوري ته چې همدا شېبه سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي له تاسې په دې اړه نور څه زیات اورو.
مننه. هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصرالله چې تیر اونۍ په بیروت کې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شو ترور زهیدی
نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرایل په هوایي بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېری برخې کنټرول لري او د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څنګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفیالدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکي شورا ترڅنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفیالدین په 2018 میلادي کال کې د یو تروریست په توګه ونوموه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغه سه تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کاوه. د نږدې ختیځ په چارو کې د واشنگتن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیویټ چې د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وای، د ته په پام چې هاشم صفیالدین د نصر الله ترور زید او له وګدې مودې د هغه ځای ناستای بلل کېږي، داسې انګلل کېږي چې خای هغه به وکول شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي. خو د نوموړي په خبره هغه د نصر الله جذابیت یا کاریزما نه لري او داسې سازمان په ارسخلي چې د خپل پخوانی تر سیوري لاندې دی. د اسرائیل په بریټ کې حسن نصر الله وجل کېدل د حزب الله لپاره یو سخت ضربه و. دغه شیعه ډله په وروستیو میاشتو کې ډیر نور هم ځپل شوی. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډیر جګپوړي غړي وجل شوی، د پوځي ولتیاو ډیر برخې ویجاړ شوی او مخابراتي سیستم هم ګډوډ شوی دی. د حزب الله پخوانی مشر حسن نصر الله په څه باندې ډیر شکلونو کې له ایران سره اړیکو ته پراختیا ورکړې و. له هغه هیواد سره چې په سیمه کې د حزب الله تر ټولو کلک ملاتړی بلل کېږي. تهران له مالی او سیاسي پلوه د دې ډلې پراخ ملاتړ کړی چې پر مټ حزب الله په لبنان کې پر یوې پیاوړې سیاسي او پوځي او په سیمه کې پر یوې لوی لوبغاړي بدله شوې ده. صفیالدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم له ایران سره نږدې اړیکې لري. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفیالدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2000 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی.
ډېر زیاته مننه کورودان نوریاس نوری و چې په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې د بل قومندان د وژل کېدو په اړه باندې چې څوک او وژل شوی کنه روستي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان کې د چرګانو فارمونه ودا کړی ده. په اورزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اورزګان ولایت اوسیدونکي وای په دغه ولایت کې د پخاپرڅلا د چرګانو فارمونه ودا کړی او د پاکستاني چرګانو د غوخي راوړلو ته نور اړتیا نشته. دوی وای د یادو فارمونه په جوړولو سره په دغه ولایت کې د غوخو قیمتونه ټیټ شوي او ګڼ شمېر بیکاره کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. ورزو اورزګان ته په دې اړه نور جزئیات پیرا پور کې ورو
دا د ترینکوټ شاراډون د بيداک پسمکی د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ شار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیه مسول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې ورسیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښه ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اورزګان په چرګانو باندې چلي، یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وس خپل تولید کولای شو د لې خپل اورزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه 400,000 پاکستانی کالداري ګټلي.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې په خوا په ګرده تیری کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو چې هغه مثال ما تاته وویل چې 1000 روپو فارم به چې جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د 2 یا 6 زرو د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زیم جوړوم او بل هم جوړوي، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دوی وایي که چیرې دولت یادو فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا نور دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته 10,000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، مشکل برابرېږي.
دا ویو په دانه او په ارڅه پوهېږي، په لوښ ته پوهېږي، هغه بیا موږ کولای سي په وخت په چیرې دوه سره ځان مشکل وساز کې. نو دوه کس او یو استاد د کار سره کولای سي او هغه بل فارن چې بیا هغه دی کښنې دی ډېر دی، هغه یو استاد یو شاګرد غواړي.
موږ ډېر خوشحالي وروره په دې خاطر چې موږ د بل یوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاته چارج ووزو، اوس څه به خلاصو چې د بل یواده سره ځي، نو هغه درځي شه چې خپل حلال چرګان مشته وروزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې 15 د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
مالور دانی په فور ناشتي دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیست پیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
تاسو موږ ښه کله ساتي رادیو نه اوري، استاذ د رادیو خبرونه 24 ساعته دوام لري. دا سار لشپګو دا مخم تر شپګو په لاندو سپوند نه سی ویش 15 مترو او دا مخم لشپګو دا سار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه راپورونه تاسو د رادیو پر ویب پاڼه او همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، واتساپ، ټلګرام او انستاګرام کې هم ولټوي. موږ پیدا کړی او هلته دا مطالب ولولي او واوري. اوس هم په ختیز کې نورستان ته ورځو. ختیز نورستان په کاندیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستني بادشاه محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼه ودانۍ د لمنځه تلو سره له ګواښ سره مخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کاندیش په کامو کې په 1943 کال کې آباد شوی و چې د رخصتیو پر مهال به د شاه خپلې کورنۍ او ملګرو سره دغه ځای ته د ښکار کولو لپاره ورتله. دا سیمه اوسیدونکي وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي او له ړنګېدوی وژغوري. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پشنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 لمریز کال یو بڼ ودانۍ اباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه ارامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شه به هر کال د رخصتۍ پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو
د زار شباب په دور اقتدار کې دا کوم باغ جوړ شو دی چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته سکون حاصل دی زار شباب په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګا و نو د ځای ځوانانو په واسطه خکار به کو لکه غرشی به وشتلی نور د غرم مرغان به وشتل د کوم نشو سره ځوانانو په توسل باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګمو فضا معطره کړی و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سمبالو هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو هر څه ګډوډ شو
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوي محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو کسب او کار ته به هڅو
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته ویل د کوموبن او ودانی په اتجری بزمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ پکې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواخ سره مختی
د دې باغ عمومي میوې چارمغز مڼې انار شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بینالمللي ټولن نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سره د کمو سوځیدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغول لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نشو خو له دې وړاندې شمنه کړې و چې کوخخ کوي د بن بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلام کچیر د غزمر ژغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړیو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتی کې په زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکله رو باندې ځي کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅی د بلاست وبشي له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار په سیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمعي تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو وس بل جمعي را روان ده دغه غم دی وخړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدې خلکو سره اکثره خلک وسم برته واوښتل د کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولس وبشي په کشاکیدار باندې په سختۍ باندې بیرته جی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شین نه لري روزګار ستنه نو کچېلې د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فائدې د خلک مونږ درته ټیکس یو مزدوري او خاريبه کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چې د راغ تر ځای ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلام ازادي ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته او د تریشل د جار تریشل وخت دی طالبان پکور په ګرګرځي او شرټولای تدریج مې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د سری ورحکیا تو هم به دوا به حکومت مرسته کوم کړي دي غریب خلک یو سره مونږ نه دا چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ورکړې اوس دوی وشر ټولې دل هو غریبي او غربت خپل او درد یې رسېلې دي بس وکون الله دې ورحمي په مونږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه دغه لرم چې باید اتلس کلو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږئ او د خپلې سیمې ستونزې را سره شریکې کړئ. له دې سربیره موږ په بیلابیلو سوشل میډیا کې په واتساپ، ټلګرام او نورو لارو چارو باندې هم تعقیبولی شئ او هلته هم راته خپل کمنټونه او نظرونه پرېښودلی شئ. تو یې مې کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو د دې سات لنډو خبرونو ته